ملکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د دې نیم ساعت خبرونې ګڼ مطالب د کابل تر امنیتي وزیر اچرخي د به واورې چې امنیتي ځواکونه پر کابل د سېشنبې او چهارشنبې بریدونو ته څه ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي په دې اړه څه انتقاد کوي. د کابل ښاریان څه وایي؟ طالبان وایي چې د امریکا سفارت یې ویشته. د امریکا سفیر څه وایي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته در وپېژنم، خبرونه لرو جان خالق کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې د وسلوالو په حمله کې اته کسان وژل شوي او ولس ټپیان دي. د نیمروز امنیتي چارواکي وایي د ایراني عسکرو یوه ډلې په شا تمبولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په طرابلس کې د لیبیا د موقت حکومت له چارواکو سره وکتل او د ترکیې صدر اعظم وایي د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندنه انتخاب نه بلکې مکلفیت دی. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې د څو تنه وسلوالو طالبانو په ډله ییزې حملې کې اته کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیقي خبریالانو ته وویل په وژل شوو کې څلور پولیس او څلور ملکي کسان دي او په ټپیانو کې نهه پولیس او اته ملکي کسان شامل دي. دغه وزارت نن د هغو شپږو وسلوالو برید کوونکو جسدونه هم خبریالانو ته وښودل چې په دې حملې کې برخه اخیستې وه او له امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا شل ساعته مقاومت وروسته ووژل شول. له بلې خوا په کابل کې د ایساف ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویل شوي د دې حملې په جریان کې د دوی په مرکزي قمندانۍ هم د درندو او سپکو وسلو ډزې شوي او شپږ عسکري ټپیان شوي دي. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په کابل کې د امریکا په سفارت د توغندي یوه مرمۍ لګېدلې او څلور افغانان یې ټپیان کړي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی او وایي افغان او بهرنیو ځواکونو ته یې درنده مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل کې له دغه حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ادارې له خلکو وغوښتي چې د امنیت له ټینګېدو سره د مرستې په مقصد د خپلو ځایونو په خرڅولو، کرایه ورکولو یا هم چاته په واک کې ورکولو په صورت کې امنیتي ارګانونه هم خبر کړي. د ملي امنیت ادارې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د لویو ښارونو له اوسېدونکو څخه وغوښتل چې د دارنګه معلوماتو یا معاملو د کولو په صورت کې دي د سیمې د وکیل له لارې امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي. په اعلامیې کې دغه راز له خلکو، د هوټلونو او مسافرخانو له خاوندانو څخه هم وغوښتل شوي چې د ناپېژندل شوو او مشکوکو کسانو د لیدلو په صورت کې دي امنیتي ارګانونو ته معلومات ورکړي. د نیمروز امنیتي چارواکي وایي افغان عسکرو نن په دې ولایت کې د ایراني عسکرو هغه ډله بیرته ایران ته په ستنېدو اړ کړه چې له پولې اوښتې وه او د افغانستان په خاوره کې د امنیتي پوستې د جوړولو هڅه کوله. د نیمروز د امنیت قمندان عبدالجبار پوردلی ازادي راډیو ته وویل ایراني عسکرو غوښتل له پولې دیخوا د نیمروز په خواجه عبدالرحمن سیمه کې امنیتي پوسته جوړه کړي خو افغان ځواکونو پر هغوی حمله وکړه او له یو نیم ساعت نښتې وروسته ایرانیان بیرته واوښتل. د پوردلی په وینا په نښته کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وایي ایرانی عسکرو پخوا هم یو ځلې په همدې ساحې کې د امنیتي پوستې د جوړېدو هڅه کړې وه او افغان دولت باید دغه ستونزه هواره کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو یو جک پوړي چارواکي نن له ترابلس څخه د کتنې پر مهال په امنیتي ځواکونو باندې د لیبیا د موقت حکومت د واک پراختیا وستایله. وایي هر څومره ژر چې ممکنه وي واشنگټن به د لیبیا په مرکز کې خپل سفارت پرانیزي. د نږدې ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جیفری فیلټمان په ترابلس کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات ژمن دي چې د ملکي خلکو د ساتنې د ضرورت تر وخته به د ناتو پوځي ماموریت دوام ورکړي. فیلټمان د لیبیا د انتقال د ملي شورا له مشر مصطفی عبدالجلیل سره له کتنې وروسته په خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. په لیبیا کې لږ تر لږه درې خارګوټي لا هم د قذافي د ملاتړو په واک کې دي او موقت اداره زیار باسي چې دا سیمې په خپل واک کې کړي. د موقت ادارې ځواکونو د ترابلس د جنوب په 130 کیلومتري کې د بن ولید ښار، د قذافي پلرني ټاټوبي، ساحلي ښار سرت او د جنوبي صحرا سبا ښارونه محاصره کړي دي. د قذافي ځایونه معلوم خو ویان دي. ابراهیم موسی د ټلیفون په لیکه خبري رسنیو ته نن وویل قذافي په لیبیا کې دی او ځواکونه یې د هیواد په زیاتو برخو واک لري. د اسرائیل د بهرنیو چارو سخت دریځ وزیر اویګدور لیبرمان خبرداری ورکړ که چیرې فلسطینیان په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت د پلان په پرمخ بیولو ټینګار وکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د ګواښ لپاره ځای نشته خو په یقین سره ویلی شم که چیرې فلسطینیان په یو اړخیز ډول پریکړه وکړي نو دا کار به جدي او سخت عواقب ولري او هیله من یم چې خبره تر دې سرحده ونه رسیږي. فلسطینیانو د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنه برابره کړې او غواړي چې د دې سازمان د 144 غړي هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د سپتمبر په 6 نیټې غونډې پیل کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر لیبرمان د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره لکتنې مخکې خبرې وکړي، خو د خپل خبرداري او ناوړه عواقبو په اړه یې زیات توضیحات ورنکړل. د امریکا متحده ایالاتو هم ویلي دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د فلسطین غوښتنه ویټو کړي او استدلال کوي چې د فلسطین دولت باید د خبرو او مذاکرو له لارې جوړ شي. منځنی ختیځ د امریکا خاص استازی ډیوډ هالی او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي دینس راز بنن او سباته د دغې مسلې په اړه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن تونس ته ځي. په دغو هیوادونو کې د خلکو د پاڅونونو په لړ کې د اوږدې مودې واکمن مشران له واکه لرې شوي. د اردوغان په سفر کې مصر او لیبیا هم شامل دي او انقره غواړي له عربي هیوادونو سره د قوي اړیکو په ټینګولو سره په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. اردوغان د سې شنبې په ورځ په قاهره کې د عربي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د روانې میاشتې په پای کې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواکه دولت په توګه د فلسطین پر رسمیت پیژندنه یو انتخاب نه بلکې یو مکلفیت دی. اردوغان وویل فلسطین مدروان کال په پای کې په بل حالت کې وی
یلین özlemi duyulan o Filistin bayrağını en kısa zamanda
razı هر څومره چې کېږي د فلسطین بیرغ په ګډه پورته کړو. راځي چې د فلسطین بیرغ پورته کړو ترڅو په منځني ختیځ کې د سولې او عدالت سیمبول شي. راځي د منځني ختیځ د سولې او ثبات په کار کې خپل ونډه ترسره کړو. د ترکیې صدر اعظم دغه راز اسرائیل په منځني ختیځ کې د سولې په مخنیوي او خنډ اچونې تورن کړ. اردوغان به د پنجشنبې په ورځ په لیبیا کې خپل سفر پای ته ورسوي. د ایران قضا وایي دوی لا هم غور کوي هغه د وطن امریکایي اتباع چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندیان دي د ضمانت په بدل کې خوشي کړي او کنه. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد ویلي د دوطن امریکایان به په نږدې وخت کې خوشي شي. شان باور او جاش فتال تیره میاشت هر یو په اته کاله بند محکوم شوي ول. احمد نژاد د سې شنبې په ورځ ویلي و دا دوه کسان به د څو ورځو په دننه کې آزاد شي. د دغو بندیانو مدافع وکیل وایي مشتریان به یې د 15 لکو امریکایي ډالرو په ضمانت را خوشي شي. عراقي چارواکي وایي د هیواد په مرکزي او لویدیځو برخو کې د بامي چاودنو له امله چې امنیتي ځواکونه پکې بنخښ شوي و لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. تر ټولو وژونکي بامي چاودنه هیلا خاطه نږدې د موټر په واسطه هغه رستوران په مخ کې وشوه چې زیات شمېر امنیتي کسان پکې راټول ول. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 50 نور ټپیان شوي. بله چاودنه د بغداد د لویدیځ په 30 کیلومتره کې د انبار ولایت د امنیتي ځواکونو په انګړ کې هغه مهال وشوه چې په یو موټر پورې نخلول شوی بم چاودنه وکړه. په دې پیښه کې دوه عسکر مړه او 10 نور ټپیان شوي. د بغداد په شمال کې وسلوالو د پولیسو په وی پوسټ ډزې وکړه او دوه پولیسو ووژل. په عراق کې د شخړې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د لاسلیک شوي تړون پر اساس امریکایي ځواکونه د روانې سوي کال په پای کې له دې هیواد څخه وځي. او د بلتون غوښتون کې سیمې ناګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د آذربایجان یوه بی پیلوټ الوتکه چې د دغې سیمې له پاسه یې الوتنه کوله راغورځولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت دا خبر تایید کړی خو آذربایجان تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ارمني بلتون غوښتونکو د ارمنستان په مرسته د ناګورنو قرباغ سیمه په 1990 لسیزه کې له سختو جګړو وروسته چې شاوخوا 10,000 کسان پکې وژل شوي ول له آذربایجان څخه ونیوله. آذربایجان په وار وار ویلي که چیرې د ناګورنو قرباغ لانجه د نړیوالو منځګړو لخوا حل نه شي دوی به په پوځي قوت بیرته ونیسي. ارمنستان هم ګواښ کړی چې د باکو د هر ډول عمل پر وړاندې به ستر پوځي غبرګون وښیي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساده رادیو مازدیګرنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت نظر اخیستی دی چې په کابل کې د طالبانو د بریدونو علت روښانوي.
موږ د دې د موټر څخه چادري ترلاسه کړې چې دوی هم چادري استفاده کړې او دلته رسیدلې.
د ولسی جرګې غړي بیا پر امنیتي چارواکو انتقاد کوي.
لس کسه یا 15 کسه دهشتګر راشي دا نه امنیت ویني نه وزارت داخله ویني. طالبانو اته غزلن کروزر نه ویني.
د کابل د سیشن بي د ورځي د بریټ په ارتباط مو چې تر نن سهار دوام وکړ د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیسته.
د وسلوالو مخالفینو تر شا داسې القشته چې په افغانستان کې دایلي دوستان غوړي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د نیمروز په سرحدي سیمه کې ایرانی او افغان ځواکونو جګړه کړې. تر شپږمې مو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو روانې خبرونې اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عبدالحق په څلور لارې کې د وسلوالو مخالفانو په شوي ډله ییزه حمله کې ټول 8 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکو د هغو شپږو حمله کوونکو جسدونه هم خبریالانو ته نن په کابل کې وښودل چې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې پیښه کې پرون او نن سهار ووشل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې بهرني استخباراتي ادارې تورنوي. له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق رپورټ لري.
د کابل ښار د عبدالحق د سلورلارې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو له ډلیزې حملې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ډول پیکو کې تر ډیره د سیمې استخباراتي او تروریستي شبکې لاس لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو له دې شل ساعتان ختی وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې حمله کوونکي په چادریو کې راغلي وو او سپکې او درنې وسلې هم له ځانه سره راوړې وې. ښاغلي صدیقي که څه هم په دې پیښې کې د کوم هیواد د استخباراتي شبکې نوم وانخیست، خو وویل چې دا حمله کوونکي تر ښې روزنې او تجهیز وروسته دغه ډول حملو ته لیږل کیږي.
دا تروریستان ډیر عادي خلک نه دي، دوی هغه با تجهیز او ترند او موزجدیده تروریستان دي چې دوی د مختلفو استخباراتي او کړې څخه دوی حمایت کیږي او موزش ونی دوی نه د دې د موټر څخه چادرې تلاست راو چې دوی هم چادرې استفاده کړي او دوی تر رسیدلې دا به تحقیقات کیږي د دوی هویت به ثابت شي. د هغه تروریستي ګروپونو په منطقه کې او په دنیا کې دوی فعالیتونه لري او هغه نه موزش ونی.
د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې په دې پیښې کې چې د سه شنبې ورځې په شاوخوا یوه نیمه بجه پیل او د چهارشنبې ورځې د سهار تر اته نیمو بجو یې دوام وکړ، څلور پولیس او څلور ملکی وګړي ووژل شول او څلور پولیس او نه ملکی کسان ټپیان شول. په عین حال کې د کابل د امنیت قومندانۍ په دې پیښې کې د وژل شوو شمیر څلور پولیس، دوه ملکی کسان او د ټپیانو شمیر یولس پولیس او دولس ملکی وګړي وښود. دغه راز د عامې روغتیا وزارت ویان کارګر نوروغلی ازادي راډیو ته وویل چې دولتي روغتونونو ته یو مړی او یو دیرش ټپیان لیږدول شوي چې درې ماشومان او څلور تنه یې ښځې دي. له پیښې وروسته د هغو شپږو تنو حمله کوونکو جسدونه هم خبریالانو ته د پیښې په ځای کې وښودل شول چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. دغه حمله کوونکي دوه تنه په څلورم پوړ او څلور تنه یې په دیارلسم پوړ کې وژل شوي وو. حمله کوونکو د شلو او پنځه ویشتو کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. درې تنو یې یو ډول جامې او نورو یې مختلف رنګه جامې درلودې. د یوه یې بوټ او د پنځو څپلۍ په پښو وې. دوی ټولو ګیرې درلودې او له مخکې نه یې مادني اوبه او یوه اندازه خوراکي مواد هم د دیارلس پوړیزې ودانۍ ته له ځانه سره وړي وو او داسې ښکارېده چې له امنیتي ځواکونو سره یې د څو ورځو مقاومت تیاری نیولی دی. په کابل ښار کې دا ډول ډلیزې حملې تر دې وړاندې هم څو ځلې شوې، خو دا لومړۍ ډلیزه وسلواله حمله وه چې شپږو تنو وسلوالو مخالفانو نږدې شل ساعته د امنیتي ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړ او افغان امنیتي ځواکونه دې ته اړ شول چې له بهرنیو ځواکونو څخه هم هوایي مرسته وغواړي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست او ادعا یې وکړه چې د دوی وسلوالو له دې دیارلس پوړیزې ودانۍ څخه په کابل کې د امریکا پر سفارت، د ایساف ځواکونو پر قومندانۍ او د ملي امنیت پر ادارې د توغندیو بریدونه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو ایساف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې د حمله کوونکو په ډزو کې د دوی یوازې شپږ تنه سرتیري ټپیان شول. امریکا سفارت هم ویلي چې د یوه توغندي د لګېدو له امله په سفارت کې یوازې څلور تنه ملکي افغانان ټپیان شوي دي.
بیا هم د کابل په ښار کې د سیشنبې او چهارشنبې سهار د بریدونو په ارتباط، په کابل کې د امریکا سفیر د وسلوالو د ډله ییزو حملو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چلند د ستاینې وړ وباله. ریان کراکر د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د عبدالحق په څلور لاره کې له یوې جګپوړې ودانۍ څخه د امریکا په سفارت، د ناټو په قومندانۍ او د ملي امنیت په دفترونو د سپکو او درنو وسلو حملې وکړې. د ریان کراکر په وینا دا حمله په پاکستان کې د حقاني شبکې لخوا پلان شوې وه چې په ترڅ کې څو توغندي د امریکا په سفارت کې لګېدلې او څلور کسان یې ټپیان کړي دي. د امریکا د سفیر د څرګندونو جزئیات له کابله د حمید محمد په رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر په پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا د پلان شوې حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چلند ته په اشاره وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د طالبانو د جګړې شاوخوا شل ساعته دوام وکړ چې پکې په کابل کې د امریکا سفارت هم سو واره په نښه شو. ریان کراکر د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې یوازې څو ساعته مخکې جګړه پای ته رسېدلې وه یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې یو څو توغندي په سفارت لګېدلې چې یوازې څلور افغانان یې ټپیان کړي دي. د کسه هم د غورز او حمله سخت او بلله خو ویل چې د افغان ځواکونو چلند په ډاګه کړ چې دوی د امنیتی مسولیتونو د پورته کولو جوګه دي.
We believe that these were planned and carried out by the Haqqani network.
د وای په باور چې دا حمله د حقانی د شبکې لخوا تر سره شوې چې په شمالي وزیرستان کې ده او شمالي وزیرستان په پاکستان کې ده. موږ پرون په کابل کې یو سخت ورسته رکړه خو افغان امنیتی ځواکونو حالات په سماتوګه اداره کړل. موږ د ثابت کړ چې د امنیتی مسولیتونو د انتقال بهر په سماتوګه روان ده. موږ وس د طالبانو په وړاندې یو سرګن انتخاب لرو چې یاد د سولې له بهر سره یو ځای شي د دا ډول حملو چې دوی د تر سره کولو وړ نلری لاس واخلی او یا به هم د افغان امنیتی ځواکونو لخوا وژل کیږي. په افغانستان کې لکه راهسه چې د امنیتی مسولیتونو د انتقال بهر پیل شوه د وسلواله مخالفینو لخوا په دا ډول حمله کې زیاتوالی راغله. افغان او بهرنی امنیتی چارواکي وایي چې وسلواله مخالفین هڅه کوي چې دغه بهر د پلي کېدو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په داسې حال کې چې د وسلواله مخالفینو د حمله د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیا او پاړه زند اندېښنې راټوکولې خو د امریکا د سفیر په وینا افغان ځواکونه وس د دې جوګه دي چې د مسولیتونو سمبال کړي. خو کراکر وسلوالو طالبانو ته د سولې له بهر سره د یو ځای کېدو سپارښتنه په داسې حال کې کړی چې د ده په وینا پاکستان نه غواړي چې طالب مشران د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د وس وس د یو ایس ټوډی ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې ویلي چې هغو وسلوالو طالبانو ته باید موقع ورکړی شي چې له جنګ څخه لاس په سر کېدل غواړي.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې د وسلوالو برید د عبدالحق په څلور لارې کې شنډ کړ. بلورته د افغانستان ولسی جرګې بیا نن د افغانستان پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ. د ولسی جرګې غونډې ته زموږ خبريال خان محمد سیند ورغله.
که څه هم د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د غیر حاضر وکیلانو شمیر زیات وو، بیا هم جرګې غونډه وکړه او د کابل په ښار کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په کلکه سره وغندل. د ولسی جرګې غړو پر دغه پیښو اندېښنه وښوده او دای د امنیتي ځواکونو کمزوري وبلله. د پیښې په هکله د بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د جرګې راتلونکي غونډې ته د امنیتي مسؤلین وغوښتل شي تر څو د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل:
افغانستان را تبریک میکنم و تعدادی از هموطنان عزیز ما در این حادثه جام شهادت نوشیدند.
د وویل زه د ولسی جرګې د رئیس په توګه پرونی پیښه غندم. یو شمیر هیوادوال چې په دې پیښه کې وژل شوي له لوی خدای ورته مغفرت غواړم. ستاسې د وړاندیز په اساس د امنیتي ځواکونه غونډې ته راشي او د جرګې پوښتنې د ځواب کړي. د ولسی جرګې غړو وویل پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه څنګه ونه کړای شول چې وسلوال مخالفین دې له ډول ډول وسلو سره هم ونه ویني. د جرګې غړي افغان وویل:
لس کسه یا پنځه کسه دهشتګر راشي او د کابل په پایتخت کې جنگ شروع کړي، دا نه امنیت ویني، نه وزارت داخله ویني، طالبانو اته ګزه لنکروزر نه ویني او هر طالب سره راکټو پیکا راځي، د عبدالحق شهید د چوک په څنګ کې بلند منزل ته خیږي، دا امنیت نه ویني او دا وزیر داخله نه ویني. باید موږ په سالمه توګه دا انتقاد وکړو او باید وزیر داخله راشد ملت استادو ته جواب وایي.
سره له دې چې امنیتي ځواکونه د ورته پیښو مخنیوي ته د دوی د تدابیرو خبرې کوي، خو خلک د امنیتي او کشفي ارګانونو تدابیر او هلې ځلې کافي نه ګڼي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړیو د کابل په عبدالحق چوک کې د وسلوالو د برید په ارتباط د افغانستان د امنیتي ځواکونو غندنه وکړه چې د دوی په وینا څرنګه دغه وسلوالو طالبانو ته لاره پرېښې ده چې د کابل تر زړه ورشي او هلته خپل عملیات وکړي. تر دې مخکې مو په رپورټ کې واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغان ځواکونو چلند د ستاینې وړ دی چې د وسلوالو ډلو حملې شنډې کړي. خو ور به شو د سیاسي چارو د کارپو نظر بره واخلو. د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو سره سره په کابل کې یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې په دې ډلې کې بیا هم داسې کسان شته چې سولې ته لیواله دي. د سیاسي چارو یو کارپو محمد زبیر شفیقی هم همدا نظر لري او وایي وروستیو بریدونو په افغانستان کې د سولې بهیر ته د اړتیا احساس لا پیاوړی کړی دی. په کابل کې احمد زبیر ژمن له نوموړي سره مرکه کړې او د کابل د عبدالحق چوک په سیمه کې د طالبانو د شل ساعته مقاومت د اغېز پوښتنه ترې کړې چې د سولې پر بهیر به څه وي. زبیر شفیقی په ځواب کې وویل:
د ما په نظر څومره چې د مخالفینو د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیاتېږي، د هغوی پوځي عملیات زیاتېږي، همدومره په افغانستان کې د سولې ضرورت او د سولې اړتیا زیات احساسوي. شاید ځینې دغه استدلال وکړي چې د دولت مخالفین د
پختنه دا شفیقی صاحب شفیقی صاحب آیا دا د دې سرګندوی نه کوي چې وسلوال مخالفین لسره سولې ته غاړه نږدي او یا هم تر اوسه پورې کوم تماسونه سټینګ سوي له سره د ټول ناکام پاتې سوي دي په د سولې په برخه کې کو وایي چې وسلوال مخالفین د سولې اراده نه لري له دولت سره
وسلوالو مخالفینو تر شا داسې حلقې شته چې په افغانستان کې دایمي بحران غواړي. بحران د دوی په ګټه دی. د وسلوالو مخالفینو په منځ کې داسې کړی او داسې خلق شته چې هغه خپل هر څه، خپل امتیاز او هر څه په جنګ کې ویني، په سوله کې نه ویني، د لاسه یې ورکوي. په دې کې هېڅ شک نشته. زه وایم څومره چې مخالفینو عملیات زیاتي، پوځي تحرکات زیاتي، موږ دغه ضرورت زیات احساسوو چې په دې لوبه کې متاسفانه خطرناک لاسونه ښکیل دي. په هر صورت چې وي دغه لاسونه باید د افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې سوله راشي او دایمي سوله.
شفیقی صاحب، که د وسلوالو مخالفینو حملو ته وګورو، آیا دغه حملې به د سولې په ځینو هڅو چې اوس روانې دي تاثیر ولري او که نه؟ یوه خو دا ده چې د وروستو کې وویل سول چې د امریکا متحده ایالاتو هم په طالبانو ته په قطر کې د یو سیاسي مرکز یا دفتر د پرانیستلو نه ملاتړ ښودلی دی. له دې معلومه مخکې د افغانستان دولت هم څو ځلې دا خبره کړې ده. دغسې هلې ځلې یا هم د بن کانفرانس هم چې راتلونکی کې جوړېږي، په هغې کې هم د سولې خبرې یو مهم ټکی ده، یو مهمه موضوع ده. نو که چیرې د وسلوالو مخالفینو دغه بریدونه همداسې مرګونی بریدونه دوام وکړي، آیا په دغو هلو ځلو به تاثیر ولري، منفي تاثیر؟
فکر کوم چې یو څه منفي تاثیر به خامخا لري، ځکه هغه ذهنیتونه چې پخوا د سولې او تفاهم مخالف دي هغو ته یو منطق پیدا شوی چې دغه د طالبان په هېڅ صورت سوله نه غواړي او سولې ته غاړه نه ږدي. خو په طالبانو کې داسې حلقې بېخي له اوس هم شته دي چې ورسره خبرې شوي. موږ معلومات هم دغه دي چې ډېره برخه یې تفاهم ته حاضر دي او دغه د سولې خبرې اترې او د مثلا په قطر کې د دوی سیاسي نمایندګي دغه مثبت حرکتونه دي. زه فکر کوم چې یو هدف د دغو عملیاتو او د دغو تحرکاتو دا هم وي چې د سولې په خبرو اترو د سولې په منځ کې دوی یو امتیاز ځان ته واخلي، ووایي د یو قوت په حیث ځانونه مطرح کړي، ووایي چې موږ دغه د داسې قوت یو چې په کابل کې عملیات کولای شو.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقي په یوې دمې پسې د افغان او ایراني ځواکونو له د جګړې تاسو خبرو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
نن د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نیم ساعت مخامخ جګړه وشوه. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ لري.
نن د چهارشنبې په ورځ یو نیم ساعت وسلوال نشت د افغانستان او ایران پر پوله د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا وشوه. دغه نشت هغه مهال پیل شوه کله چې ایراني ځواکونه غوښتل د افغانستان خاورې ته ننوځي او د نیمروز ولایت د ګذرې خواجه عبدالرحمن پر مرزي سیمه کې یو پوځي قرارګاه ځان لپاره ورغوي. د نیمروز ولایت امنیت قمندان مال پاسوال عبدالجبار پردلی وایي چې دغه نشت کوم تلفات نه لري، خو دا څوم ځل دی چې ایراني ځواکونه د ګذرې خواجه عبدالرحمن په سیمه کې راننوځي او دغه سیمه چې د افغانستان اړوند ده غواړي پکې قرارګاه جوړ کړي. د پردلی په وینا تر څو چې په دې اړه ډیپلوماتیک خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ ونه شي، دوی هیڅکله ایراني ځواکونه نه پرېږدي چې دا سیمه په خپله ولکه کې ونیسي. نن د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ د خواجه عبدالرحمن پر ګذر یو سپک نښته وشوه. ایرانیانو غوښتل په دغه سیمه کې قرارګاه جوړ کړي، خو زموږ د امنیتي ځواکونو د مقامات سره مخامخ شول. دغه نښته ځاني تلفات نه لري او وضعیت اوس آرام دی. موږ تر څو چې په دې اړوند دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ونه شي، دغه سیمه هیڅ کلام ایرانیانو ته نه پرېږدو. د نیمروز امنیت قمندان همداشان وایي چې په یو بل لاسته راوړنې کې د نیمروز ولایت پولیسو یو قاچاقبر چې غوښتل یې 9 تنه افغانان په غیر قانوني ډول ایران ته یوسي، پر سرحد نیولی دی. افغانستان چې ټوله شاوخوا یې وچه ده، تر دې مخکې هم د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د پولې پر سر ستونزې درلودې. سیاسي کارپوهان وایي که افغان دولت خپل د سرحداتو د ساتنې لپاره جدي ګامونه وانخلي، نو ګاونډي هیوادونه به ورو ورو سرحدي نقطې په خپل لاس کې ونیسي.
د نیمروز امنیتی چارواکي وایي چې د ایرانی او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هغه وخت وشوه کله چې ایرانی ځواکونه د ګرز خواجه عبدالرحمن سرحدي سیمې ته ننوتل. او د نیمروز امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پوردیلی ازادي راډیو ته وویل چې حمله د ولسی خلکو په مټ سرحدي ځواکونو په شاتم بولې ده. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سانګزي مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د نیمروز امنیه قمندان د دې جګړې په ارتباط وویل
من لسمین بجه دا ایران خوشتر چه ده پاته یو مکه مشتاعت لرون چه مورد مناقشه و منازعه دا ساده پاپو اصلا پاته دیده چه اصلا یو سرکسه جور که تا لسمین بجه اصلا بکرن اصلا وقت یوشتا که پولیس سرهی ممانیتی جده در نتیجه زغا ممانیت متاسفانه یو نیم ساعت لسمین سر یو لسمین بجه دلته یو زده خوردو ی پدر از زده خورد مشتاق قوا او عام خلق دلتا تلفات مجانی و مالی ندر لوت اوس وضعیت قابل دلتا نرمال دا
ایرانیان سمرا بلان دی راغلی و ویدوی شمیر لگو و کدیر وی
والا دی خو شمیر اوس مشکل دا پخاطر دا یو پسوتا تا دیوان دا رت دیوان دا ساعت والا مستاجا سیمیا مالی میجی من پدر از زده خورد دلتا باری
وای دې زرنج خرتم سکله وسلې د دجراغلی
خو خدای دا اوان او دا تکس خې استفاده کوي شار زرنج په درې سو میکري د نړۍ ایران
بل اخر د ایران دغه کال د کارل اصول نه څومره سرغړونه ده د سرحدي
دا باید هر ځای چې مشکل لري د ډیپلوماټیک د لارې څخه د طریق د وزارت خارجه باید حل کړي دا قضایه خودداره در نظامی دلن سخن نه حل کنیدی فخاطر میدید ترانی باقی دلتا دقیقه عد و توان و صلاحیت نداری چه تزور دلتا راستی خب در حال زیرشتان سه افغان ملی دو اکودان چه دلتا پرو در پلیس پلیس ترانی انشالله مصمم و به خون خاور سخن دفاع خیلی هیت شاید اجازه ورنه که اینده در فارسی در تجاوزی
او ایرانیانو تر هم مرد شب لنده گفتی؟
اطلاع دفیق ما در معلومه ندار
د نیمروز امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پوردیلی وویل د ایرانی ځواکونو برید افغان ځواکونو او سیمه ییزو افغانانو په شاتم بولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په دې برخه کې ل امریکا سره د افغان حکومت د یو اختلاف په ارتباط سره لدی چې امریکا متحده ایالاتو پر افغانستان ډیر زور واچو چې د کلستر یا خوشی بمونو د نه کارولو کنوانسیون لاسلیک کړي. خو د افغانستان حکومت دا کنوانسیون تصویب او لاسلیک کړ. په دې اړه د بشری حقوقو د څارنې سازمان یو راپور خپور کړي چې غټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې د سازمان د وسلو د برخي مسول سټیو ګاس وایي دا کلستر یا خوشی بمونو د نه کارولو د کنوانسیون په لاسلیکولو سره افغانستان د دې سازمان بشپړ کړی شو او وروسته لدی د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو په شمول هیڅ پوځي ځواک حق نه لري چې په افغانستان کې له دا ډول بمونو څخه کار واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان په بیروت کې په یوه لویه غونډه کې اعلان وکړ چې افغانستان باید د دې کنوانسیون تصویب ته ژمن اوسي. سټیو ګاس وای پر افغانستان باندې د امریکا د متحده ایالاتونو له اړخه له حد نه زیات فشار او چې دا کنوانسیون لاسلیک نکړي. خو افغان حکومت د خوشحالي بمونو د نه کارولو کنوانسیون له دې فشارونو سره سره لاسلیک کړی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د 2008 میلادي کال د سپتمبر د 3 نیټې په مذاکراتو کې برخه نه لرله او داسې ګومان کېده چې دا هیواد به دا کنوانسیون لاسلیک نکړي، د ولسمشر کرزي پر ځانګړې لارښوونه د تمې خلاف افغان حکومت په اوسلو کې د خوشحالي بمونو د نه کارولو تړون لاسلیک کړ. په ویکیلیکس کې خبر شوی اسناد ښیي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هڅه کړې څو په دې برخه کې پر افغانستان فشار راوړي څو دا کنوانسیون لاسلیک نکړي. راپور وای افغانستان د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 8 نیټه دا کنوانسیون تصویب کړ او هغه په قانوني توګه د خپل هیواد په نافذو قوانینو کې ورزیات کړ. د بشری حقوقو د څارنې د سازمان د وسلو د برخي مسول سټیو ګاس وای افغانستان د کلستر یا خوشی بمونو د کاریدو له کبله ډیر کړاو ګاللې دی او له دې وروسته به له دې کړاو خلاص وي. د خوشی یا کلستر بمونو په اړه د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان زیاتوي د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې شوروي ځواکونو له کلستر یا خوشی بمونو کار اخیسته. د 1990 څخه تر 2001 کال پورې وی غیر حکومتي ډلې په افغانستان کې دا ډول بمونه کارولې دي. د 2001 کال څخه بیا د 2002 کال تر لومړنیو پورې امریکایي ځواکونو د خپلو عملیاتو په لړ کې په 222 هوایي بریدونو کې 228 خوشهیي بمونه چې تر 2500 پورې به مصر ګلولې له ځان سره لرلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کارولي. په نړۍ کې د خوشهیي یا کلسټر بمونو د نه کارولو کنوانسیون په 2008 عیسوي کال کې ومنل شو او د 2010 کال د اګست راهیسې په هغه هیوادونو کې عملي کول لازمي شوي چې د دې کنوانسیون غړیتوب یې منلی دی.
د ازادي راډیو مازی کرنی لومړنۍ خبري مجله همدلته سرته رسیږي. په بلې خبري مجلې کې زرغونه منګل له تاسو سره د زرغونه جانې بخیر راغلي خبرونه ته.
مننه احمد جانه. تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه از درگیری های شدید بین نیروهای افغان و ایرانی در داخل خاک افغانستان در ولایت نیمروز مشنوین. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم قادر حبیب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر درگیری های دیروز در چارایی عبدالحق 8 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا امروز از حکومت موقت لیبیا ستایش کرد. و مقامات امنیتی عراق میگویند در نتیجه موج از حملات بمی در این کشور حداقل 17 نفر کشته شدند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر عملیات و درگیری آنها با مخالفین مسلح دولت در چهارراهی عبدالحق کابل 8 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به خبرنگاران گفت در میان کشته شدگان 4 پلیس و 4 فرد ملکی بوده و زخمی شدگان 9 پلیس و 8 فرد ملکی هستند. در همین حال آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در اعلامیه خبر داده است که در این حادثه 6 سرباز بین المللی زخمی شدند. با دنبال حملات انتحاری در شهر کابل، ریاست عمومی امنیت ملی از تمام مردم افغانستان می‌خواهد که هنگام خرید و فروش و کرایه دادن منازل، آپارتمان‌هایشان ارگان‌های امنیتی را در جریان قرار دهند. ریاست عمومی امنیت ملی در یک اعلامیه از باشندگان ولایات بزرگ کشور همچنان خواسته است که در جریان معاملات خرید و فروش و کرایه منازل و هنگام مشاهده افراد مشکوک در محلات مسکونیشان از طریق وکیل گذر به ارگانهای امنیتی خبر دهند. مقامات امنیتی ولایت نیمروز میگویند عساکر افغان امروز یک گروهی از عساکر ایرانی را که قصد داشتند در خاک افغانستان پوسته ایجاد نکنند ممانعت نموده و آنها را وادار نمودند تا به خاکشان برگردند. عبدالجبار پردولی قمندان امنیه ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت این عساکر میخواستند در منطقه خواجه عبدالرحمن ولایت نیمروز پوسته امنیتی ایجاد کنند، اما بعد از حمله 1.5 ساعته نیروهای افغان آنها به خاکشان برگشتند. با گفته پردلی در این درگیری به هیچ کس آسیب نرسیده است. دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا امروز از حکومت موقت لیبیا به خاطر کنترل روبه‌افزایش بر قوای امنیتی ستایش کرد و گفت که واشنگتن به زودی سفارتخانه خود را در طرابلس می‌گشاید. جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور شرق نزدیک در یک کنفرانس خبری در طرابلس گفت که تا زمانی که به محافظت از غیر نظامیان نیاز باشد ایالات متحده همراه با ناتو به عملیات نظامی متحد است. وی که به دنبال ملاقات با رئیس شورای ملی انتقالی مصطفی عبدالجلیل صحبت میکرد این مطلب را ابراز داشت. در خبر دیگر جنگجویان شورای ملی انتقالی شورشیان لیبیا برای تصرف آخرین 3 شهر باقی مانده تحت کنترل نیروهای وفادار با قذافی تا هنوز مصروف نبردند، اما معلوم نیست که قذافی در حال حاضر در کجاست. موسی ابراهیم سخنگوی قذافی از طریق تلفن ستلایت گفته است که قذافی در لیبیا است و قوای آنها قسمت بیشتر خاک این کشور را در اختیار دارند. مقامات امنیتی عراق میگویند در نتیجه موج از حملات بمی در مرکز و غرب عراق که ظاهرا اهداف آن نیروهای امنیتی بوده، امروز حداقل 17 تن کشته شدند. در این حملات که خیلی جدی خوانده شدند، حداقل 13 تن زمانی کشته شدند که یک موتر پر از مواد انفجاری در مقابل رستورانتی که بیشتر مشتریان آن را نیروهای امنیتی تشکیل میدادند انفجار کرد. این حمله در نزدیکی شهر هله رخ داد و در این حادثه 50 تن دیگر جراحت برداشتند. در یک حادثه دیگر در اثر انفجار بمبی که در یک وسیله نقلیه در داخل ساختمان نیروهای امنیتی عراق جابجا شده بود، 2 عسکر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در ولایت انبار در 80 کیلومتری غرب بغداد رخ داد. از سوی دیگر در شمال بغداد شورشیان یک پسته امنیتی را مورد حمله قرار دادند که در آن 2 افسر پلیس کشته شدند. این خشونت ها فقط چند ماه پیشتر از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صورت می گیرد. وزیر خارجه اسرائیل امروز هشدار داد که اگر فلسطینیان به پلان خود جهت به دست آوردن عضویت ملل متحد به عنوان یک دولت پافشاری کنند، به عواقب ناگوار و خطرناک مواجه خواهند شد. فلسطینیان به خاطر ارائه تقاضای رسمی برای کسب عضویت 194مین کشور جهان در ملل متحد در حال آمادگی می باشند. ایویگودور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل که پیش از ملاقات با کاترین اشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا صحبت می کرد گفت: وای میگوید در اینجا برای تهدید جای وجود ندارد، اما مطمئنن میگویم اگر آنها این تصمیم یک جانبه را تصویب کنند، عواقب جدی و شدیدی را به دنبال خواهد داشت و امیدواریم که ما به این عواقب نرسیم. وای در مورد این عواقب جزئیات نداد. ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که هر پیشنهادی را در این مورد در شورای امنیت ملل متحد ویتو خواهد کرد و تاکید نمود که دولت فلسطینی فقط باید از طریق مذاکره ایجاد شود. دیوید هل نماینده خاص آمریکا در امور شرق میانه و دنس روز دستیار قصر سفید امروز و روز پنجشنبه با صدر اعظم اسرائیل و رئیس اداره خودگردان فلسطینیان ملاقات میکند. صدر اعظم ترکیه در ادامه سفرش به کشورهای عربی امروز به تونس می رود. رجب طیب اردوغان به آن کشورهای عربی سفر می کند که اخیراً شاهد قیام‌های مردمی علیه رهبران حکومت‌های استبدادی بودند. سفر رجب طیب اردوغان که شامل مصر و لیبیا می باشد به منظور روابط نزدیک با کشورهای عربی و افزایش نفوذ این کشور من حیث یک قدرت منطقه‌ای می باشد. اردوغان در قاهره روز سه‌شنبه در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه کشورهای عربی گفت بر رسمیت شناختن یک دولت مستقل فلسطین در اجلاسی که در اواخر ماه جاری در ملل متحد برگزار می گردد یک انتخاب نه بلکه یک مکلفیت است.
یلین özlemi duyulan o Filistin bayrağını en kısa zamanda
اردوغان میگوید بیایید هر چه زودتر بیرق فلسطین را با هم بلند کنیم. بیایید بیرق فلسطین را بلند کنیم تا بتواند سمبول صلح و عدالت در شرق میانه باشد. بیایید در آوردن صلح و ثباتی که شرق میانه شایسته آن است کمک کنیم. صدر اعظم ترکیه همچنان اسرائیل را با جلوگیری از پیشرفت روند صلح در شرق میانه متهم کرد. تنش‌ها در شمال کوسوو رو به افزایشند. این تنش‌ها به خاطر تلاش آلبانیایی‌ها به خاطر کنترل روی منطقه در شمال این کشور که عمدتاً سرنشین است ایجاد شده. هاشم تاچی صدر اعظم کوسوو با سرویس بالکان رادیو آزادی گفت حکومت وای می‌خواهد پلیس و کارمندان گمرک را در دو منطقه سرحدی در شمال جابجا کند. اما بوریس تاجیچ رئیس جمهور سربستان در یک کنفرانس خبری در بلگراد هشدار داد
بیلو کاکو دووژنی پرستونیکا
جابجا کردن هر نماینده نامنهاد گمرکی امنیتی و کارمندان خدمات سرحدی کوسوو. نامنهاد در سرحد یک نمونه تخطی از بی‌طرفی نهادها و تخطی از تمام تصامیم بین المللی و شورای امنیت ملل متحد می باشد.
پوردو سیخ میجنارودنیخ اولوکا یا لوکا ساویتا بزبیدنستی.
وزیر خارجه سربستان اعتراضنامه این کشور را به بانگیمون سرمشی سازمان ملل متحد تسلیم داده است و مجلس نمایندگان ایتالیا امروز بسته از تدابیر شدید مالی بالغ به 54 میلیارد یورو به هدف جلوگیری از بحران مالی در این کشور را تصویب کرد. حکومت صدر اعظم سلویو برلسکونی امیدوار است که این تدابیر بتواند توازن را تا سال 2013 در بودجه این کشور به میان بیاورد.
ساعت 6:39 دقیقه شب
شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سفیر امریکا در کابل می گوید افراد مربوط به شبکه حقانی حملات دیروز در کابل را انجام دادند. درگیری‌های شدید بین نیروهای افغان و ایرانی در ولایت نیمروز رخ داده است. نیروهای اربکی ولایت اوروزگان حمله مسلحانه را بر پلیس دایکندی انجام داده، باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شدند. گزارش‌های دیگر خبری را هم می‌شنوید با ما باشید. در خبرها شنیدین که سفیر امریکا در کابل گفته افراد مربوط به شبکه حقانی حملات دیروز در کابل انجام دادند. براین کراکر که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که دیروز چند راکت بر محوطه سفارت امریکا هم اصابت کرد که به گفته کراکر اصابت راکت ها فقط یک محافظ افغان سفارت و 3 افغان که به خاطر دریافت ویزا به سفارت امریکا رفته بودند به طور سطحی زخم برداشتند. جزئیات موضوع را از احمد جکفر احمدی بشنویم.
سفیر ایالات متحده امریکا در کابل با اشاره به سرکوب شدن مخالفانی که به گفته وی در پاکستان حملات دیروز در کابل را سازماندهی کرده بودند میگوید مخالفان مسلح دولت به غیر از پیوستن به پروسه صلح راه دیگری ندارند. رایان کراکر که به روز چهارشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که اگر مخالفان به حملاتشان ادامه بدهند به دست نیروهای افغان از بین خواهند رفت. آقای کراکر در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که این حملات از سوی کدام گروه و در کجا طراحی شده بود چنین گفت:
We believe that these were planned and carried out by the Haqqani network and I noted that the Haqqani network is based in North Waziristan and North Waziristan is in Pakistan.
ما باور داریم که این حملات از سوی شبکه حقانی برنامه‌ریزی و اجرا شده است. مرکز شبکه حقانی در وزیرستان جنوبی است و وزیرستان جنوبی در پاکستان واقع است. دیروز روز دشواری بود اما نیروهای امنیتی اوضاع را به طور درست کنترل کردند. ما ثابت کردیم که پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با طور درست به پیش می رود. حالا ما در برابر طالبان یک انتخاب روشن داریم، یا با پروسه صلح یکجا شوند و یا هم از اجرای این حملات که توانایی انجام دادن آن را ندارند دست بکشند و یا به دست نیروهای افغان کشته خواهند شد.
سفیر امریکا در کابل گفت که در جریان درگیری روز سه‌شنبه در کابل چند راکت نیز به محوطه سفارت امریکا در کابل اصابت کرده است. به گفته آقای کراکر فقط 3 تن از افغانهایی که غرض دریافت ویزا به سفارت مراجعه کرده بودند و یک محافظ افغان این سفارت به طور سطحی زخم برداشتند. به گفته سفیر امریکا در کابل در این رویداد خسارات اندک هم به سفارت وارد شده است. سفیر امریکا در کابل در حال روی پیوستن مخالفان به پروسه صلح تأکید می کند که به گفته او پاکستان نمیگذارد رهبران طالبان به هدف تأمین صلح و ثبات در افغانستان در گفتگوهای صلح شرکت کنند. رایان کراکر در اوایل ماه جاری میلادی با روزنامه US Today گفته است به مخالفانی که مایل به گفتگو با دولت افغانستانند باید فرصت داده شود تا گفتگوهای صلح را با مقامهای افغان انجام بدهند. آقای کراکر همچنان در صحبت با روزنامه US Today گفته است که فراهم آوری زمینه گفتگو با طالبان به همان اندازه که به نفع افغانستان است به نفع پاکستان نیز تمام شده می تواند. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان گفته است انتظار دارد تا پاکستان زمینه گفتگوهای مستقیم صلح را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان فراهم کند. در حالی که مقام‌های پاکستان حضور رهبران طالبان را در پاکستان رد می‌کنند، اما آدمیرال مایک مولن، لویدریستیز قوای مسلح آمریکا در ماه جولای سال روان در دیدار با خبرنگاران در کابل، پاکستان را پناهگاه امن برای شمار زیاد از تروریستان به شمول اعضای القاعده خوانده است.
در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که تعداد از باشنده های شهر کابل مخصوصاً باشنده های مکرویان حملات مسلحانه دیروز در چرای عبدالعقه ترسناک و نگران کننده خواندند. شمار از افراد که منازلشان در نزدیکی محل درگیری موقعیت داره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ادامه درگیری مهاجمین مسلح با نیروهای امنیتی افغان سبب شد تا اونا تمام شب بیدار بونن. جزئیات موضوع از فتح محمد قیمت بها میشنوید.
درگیری مسلحانه در چهارراهی عبدالحق شهر کابل که حدود 20 ساعت طول کشید، باشنده های این شهر به خصوص خانواده هایی را که در نزدیکی محل درگیری منازلشان موقعیت دارد، سخت نگران و وحشت زده ساخته است. عملیات به خاطر از بین بردن مهاجمان سوی نیروهای امنیتی افغان با از پا درآوردن آخرین حمله کننده، حوالی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه به پایان رسید. پس از پایان این درگیری عبور و مرور مردم و موترها در این منطقه کم کم آغاز شد، اما ساکنان اطراف درگیری که برای تماشای این ساختمان از خانه هایشان برآمده بودند، در چهره هایشان هنوز هم سراسیمگی به مشاهده می رسید. چند تن از این افراد نظریاتشان را در مورد شدت این درگیری با رادیو آزادی شریک ساختند.
بسیار شب وحشتناک بود، بسیار 54 ساله زن هستم ما، به این شکل اتر یک ثانیه تراجیت ندیده بودم. نواسایم یا بسیار ترسیده بودن، فشار خودم عظمی و از غریب بلند رفته بود.
اسم من نوید است، یک دن از این پاشنگاه مکریان دوم بالی مدبه دیگه دنه میشه. یک حادثه بسیار وحشتناک بود.
اسم من کمال الدین است، خدمت ای دکان گارسون هستم. ایسان برگره برای مردم بسیار ترس بود دیگه، این بسیار دوله چی ناجایز بود.
من خودم حاجی غلام رسول باشنده مکریان سی روبروی یمی بلند منزل ایتو وحشتناک بود سیم که تاسو گفتم مکبریان واری مریم میام.
حملات مسلحانه و انتحاری مخالفان مسلح اخیراً در کابل و سایر ولایت های افغانستان شدت گرفته است. درگیری مسلحانه روز چهارشنبه در چهارراهی عبدالحق شهر کابل خسارات زیاد مالی را به مردم ملکی وارد نکرده است، اما ارقام ارائه شده از سوی نهادهای امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که در اثر این درگیری 4 فرد ملکی کشته و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از راکت‌های پرتاب شده از سوی مهاجمان بر موتر یک مکتب خصوصی در منطقه وزیر اکبرخان اصابت کرد که سبب کشته شدن 3 طفل گردید. از سوی دیگر تعداد از باشنده‌های شهر کابل حملات در مناطق مسکونی را که عمدتاً باعث صدمه رساندن به غیر نظامیان می‌گردد محکوم کرده و از مخالفان می‌خواهند تا در ساحات غیر نظامی دست به حملات نزنند. با صدای چند تن از آنان گوش می‌دهیم.
اگر انسان باشند راستی به واقعیت به دنیا کل انسان آمده و مسلمان صحیح باشند هیچ وقتی کار نمی‌کنند.
اصولاً باید عملیات نظامی در مناطق مسکونی برای انداخته نشود، ولی طالبان به حقوق بشر و حیات مردم غیر نظامی و همسالان برایشان اهمیت زیادی نداره.
از پیشم خواهش میکنم که کارا رو نکنن. خب مسلمان هستم، ما مسلمان هستیم، باید احترام بگذارم به اسلام، به دین اسلام. خواهی کشور کافر نیست.
یک گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی 80% تلفات ملکی در افغانستان در نتیجه حملات مسلحانه، انتحاری و بمب‌های کنار سرک صورت گرفته است. گفته می‌شود به دنبال سپردن مسئولیت تامین امنیت شهر کابل و چند منطقه دیگر افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان، مخالفان مسلح حملاتشان را در این مناطق بیشتر ساختند. در جریان حدود 2 ماه اخیر کابل شاهد 3 حمله گروهی مخالفان مسلح لا بوده که در آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی ولایت نیمروز گفتند اساکر افغان امروز یک گروهی از اساکر ایرانی را که قصد داشتند در داخل خاک افغانستان پوسته امنیتی بسازند مانع شدند و اونا را وادار کردند به خاک خود بر بگردند. عبدالجبار پردلی قمندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که اساکر ایرانی می‌خواستند در منطقه خواجه عبدالرحمن ولایت نیمروز پوسته امنیتی ایجاد کنند، اما بعد از حمله نیم ساعته نیروهای افغان به خاک خود فرار کردن. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت مشنوین.
درگیری مسلحانه حدود نیم ساعت امروز چهارشنبه در سرحد ایران و افغانستان بین نیروهای دو کشور صورت گرفته است. این درگیری زمانی به وقوع پیوست که نیروهای ایرانی وارد خاک افغانستان در منطقه گذر خواجه عبدالرحمن در مرتبط ولایت نیمروز شده و می‌خواستند در آنجا برای خود قرارگاه بسازند. مل پاسپال عبدالجبار پردلی قمندان امنی ولایت نیمروز در زمینه برادی آزادی گفت این چندمین بار است که نیروهای ایرانی بالای گذر خواجه عبدالرحمن حمله می‌کنند، ولی نیروهای سرحدی افغان از آن جلوگیری می‌نمایند. به گفته پردلی ایرانی‌ها خان بالا این منطقه که مربوط افغانستان از قرارگاه ایمار نماید
سرحدی افغانستان یک معلومه خوردی داشتن دیگر در اختصاص گذر خوج عبدالرحمن و عبدالرحمن ولد تصد مستاتی نظام رسکمید بلجار و سرک و دیوار ایمار بکن که دونی سرحدی جلوگیری کرد در نتیجه گلوگیری منجر به زده خور شد که در این زده خور خوشبختانه تلفات جانی مالی نداره. یا سطحوی موضوع ارتباط منافشه زمین یا منافع زمین مربوط ما نمیشه. این مربوط وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و ایران میشه که از رای دیپلماتیک تلفات.
قماندان امین امروز همچنان میافزاید که بروز سه‌شنبه یکن قاچاقبر انسان را نیز بازداشت نموده است که میخواست 9 تن از ادوای افغانی را به ایران قاچاق نماید. باید گفت افغانستان که یک کشور مهار به خشکی است همواره با کشورهای همسایه خود مشکلات سرحدی داشته است. به گفته کارشناسان سیاسی اگر دولت افغانستان در زمینه حفظ سرحدات خود جدی عمل نکند همسایه ها این سرحدات را غصب خواهند کرد.
در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که نیروهای اربکی ولایت اوروزگان حمله مسلحانه را بر پلیس دایکندی انجام دادن و باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شدند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از دایکندی جزئیات بیشتر دارد.
در اثر حمله نیروهای پلیس اربکی ولایتی اوروزگان بالای پوسته‌های پلیس ملی ولایتی دایکندی در ساحه تمزان ولسوالی گیزاب چند نفر از نیروهای پلیس دایکندی کشته و زخمی شدند. قربان علی اوروزگانی والی دایکندی عصر روز سه‌شنبه در تماس تلفنی گفت:
"اینمی امروز پلیس محلی ولسوالی گیزاب ولایت اوروزگان سرزمین پوسته‌ها حمله می‌کنند و در نتیجه از حمله یک نفر از پلیس تلفات و 3 نفر دیگه هم جراحت شدید داره که فعلا در شفاخانه بیات مرکز نیلی انتقال شدن. 5-6 نفر زخمی دیگه و 1 نفر شهید دیگه هم هستن که اونا فهمید انتقال داده نشده.
والی دایکندی تاکید کرد درباره پوسته‌های پلیسی دایکندی در تمازان معلومات نادرست داده شده است.
از اوروزگان متاسفانه گزارش به غلط داده شده که این طالبای در حالی که ما 3 ساعت داد می‌زنیم که این پست پلیسه ولی هیچ کسی گپ گوش نمی‌کنه.
والی دایکندی میگوید طبق آخرین خبرها نیروهای خارجی نیز به نیروهای پلیس اربکی اوروزگان افزوده شدند و پوسته‌های پلیس دایکندی را مورد حمله شدیدتر قرار دادند.
پوسته ها متاسفانه همچنان از زمین کوبیده میشه و از عوام جیتا میگردن. متاسفانه در یه آخر ضربات اخیر قوت های خارجی اضافه شده همین پوسته ها رو میکوبن. حتی مجال از امیده که همین نیروهای زنده یا مرده را زمان که ما بکشم همین مجال هم نمیده.
ولسوالی گیزاب مربوط به ولایت دایکندی است، اما طبق فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مسئولیت امنیتی آن به ولایت اوروزگان مربوط شده است. پس از اینکه از 3 سال پیش ولسوالی گیزاب توسط نیروهای پلیس دایکندی از تسلط طالبان آزاد شد، 5 پوسته پلیس دایکندی در منطقه تمازان این ولسوالی ایجاد کردید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری رادیو آزادی.
مردم و پلیس ولایت بغلان دیشب از فاجعه بزرگ جلوگیری کرده خطر جدی را در کمر بسته و حدود 50 نفر از مسافرین را که در یک بس در حال آتش گرفتن موجود بودند نجات دادند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنویم.
صدها تن از مردم و بزرگان قومی ولسوالی های اندراب ولایت بغلان دور هم جمع شدند تا به ناامنی های موجود در این ولسوالی ها پایان بدهند. جنگ میان دو قماندان محلی غیر مسئول در ولسوالی دهسلا که موجب هلاکت ده‌ها تن از مردمان ملکی و طرف‌های درگیر و نیز آواره شدن هزاران تن از خانه‌هایشان گردید و خودسری و باجگیری افراد مسلح غیر مسئول در هر 3 ولسوالی اندراب عمده‌ترین موضوعاتی بود که این مردم برای 3 روز.
با عرض معذرت که نسبت یک مشکل تکنیکی گزارش دیگه نشر شد. به هر صورت شنونده عزیز شنیدین که مردم و پلیس ولایت بغلان دیشب از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. جزئیات موضوع را ادامه همین مسئله را از خبرنگار ما بشنوین.
مردم و پلیس در ولایت بغلان از وقوع فاجعه‌ای که انجام آن میتوانست خلق را در آتش و دود کباب میکرد جلوگیری کردند. ساعت 8 شب گذشته موتر مسافربری نو 303 که حین رفتار در دره خنجان این ولایت آتش گرفت و به مانع برخورد کرد، مردم بلا فاصله به هرچه که داشتند با این موتر هجوم بردند و 50 مسافر آن را که در آتش گیرمانده بودند نجات دادند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیوی آزادی گفت نجات دهندگان که عمدتاً مسافرین شهرها بودند با قبول خطر خود را به آتش زدند و این همه زنان، کودکان، جوانان و پیران را نجات دادند.
خبر یک سیکرسی از ساعت 8 شب بود در کابل در حرکت می باشد یا شما معلوم است که سیکرسی بسیار سرعت سیاف سالنگا پایان می شود یا می شود سرسری کوشی می کنند پایان شوند و در خدمات مرخان
یک چیز سال سه داشت داشت شدن به پایین سامشه یعنی مشه ماشینش که سامشه سرم عریق در نگیرم فضل خراوان عریق خون بود من توسط مردم و پروبیش اون دوالی خیمیشان فعلا فضل خراوان تلفات ندارم مثلا مردم کلاگی نجا داره و خود
آقای جاوید علت آتش گرفتن این موتر 303 را که با 50 سواری از کابل راهی مزار شریف بود در بی‌پروایی موتروان آن می‌داند و می‌گوید اگر اینها اخلاقا متوجه این که چی می‌کنند باشند هرگز چنین حادثات اتفاق نمی‌افتد. باید گفت سال گذشته در همین دره خنجان یا سلنگ شمالی موتر 303 که در اثر تیزرانی آتش گرفته بود بجز از یکی دو تن دیگر تمامی 40 سرنشین آن در داخل موتر کباب و چنان خرد و خمیر شدند که اصلا قابل شناسایی نبودند. در دره سالنگ شمالی و جنوبی که حوادث زادترین شهرهای در کشور و حتی در منطقه به شمار می رود هر ساله در چنین وقایع و حادثات دیگر ترافیکی صدها تن هلاک به همین پیمانه معلول و معیوب و از زندگی سالم محروم می گردند. آگاهان می گویند بیشتر این حادثات ناشی از بی احتیاطی دریوران هست و اگر اینها قانونمند شوند دیگر چنین حادثات هم کاهش می یابد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در رابطه با مسائل مربوط به بغلان باید گفت که بزرگای قومی چند ولسوالی ای ولایت به هدف ایجاد صلح و ختم درگیری های مسلحانه بین دو قومندان محلی امروز گرد همایی داشتن و خواهان ختم خشونت ها شدن. از بغلان میریم به شرق میانه. صدراعظم ترکیه در سفر خود به سی کشور شمال افریقا که اخیرا نظام های دیکتاتوری در اونا سقوط کرد به روز سه شنبه وارد مصر شد و در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب شرکت کرد و بیانیه داشت. جزئیات موضوع از غفور متین مشنوین.
طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در سفرش به کشورهای عربی به روز سه شنبه در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در مصر بیانیه ایراد نمود و گفت
ابدی کاردشتیمیزدن aldığımız güçle aramızdan
ما نباید انعکاس از تفاوت‌ها میان عرب‌ها و ترک‌ها را احساس کنیم. ما باید متوجه قدرت‌های مخفی باشیم که تلاش دارند ما را از هم جدا بسازند. ما دست دوستی به همه آنهای دراز می‌کنیم که به کمک ما ضرورت دارند. اردوغان یک انتقاد باریک از کشورهای غربی نمود و گفت دست دوستی ترکیه به خاطر ثروت‌های زیرزمینی کشورها نیست، بلکه به خاطر برادری و تاریخ مشترک گذشته می باشد. صدر اعظم ترکیه علاقمند روابط نزدیک با کشورهای عربی است. اردوغان همچنان در بیانیه خود به اسرائیل شدیداً حمله کرد و قتل سال گذشته فعالین ترکی را توسط نیروهای اسرائیلی در جریان محاصره غزه محکوم نمود. صدر اعظم ترکیه گفت
اسرائیل bir yandan bölgemizde meşruiyetini sağlamaya çalışırken
از آنجایی که اسرائیل تلاش دارد تا بقای خود را مشروعیت ببخشد در عین زمان گامهای غیر مسئولانه را هم می‌بردارد که مشروعیت خود را از بین می‌برد. تهاجم و سلطه‌جویی اسرائیل با حمله نظامی بالای کشتی در آب‌های بین‌المللی که کمک‌های بشری به شمول سامان‌های بازی اطفال را انتقال می‌داد از حد و حدود خود گذشت. سیاست‌های سلطه‌جویی حکومت اسرائیل آینده اسرائیل را تهدید می‌نماید. صدر اعظم ترکیه در بیانیه‌اش از مرام و خواسته‌های مردم فلسطین به شدت دفاع نمود و گفت این خواسته ها تنها از فلسطین نه، بلکه خواسته های همه کشورهایی است که به قانون و بشریت علاقمند می باشند. انتظار می رود که در آخر همین ماه مقامات فلسطینی درخواست به رسمیت شناختن فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به ملل متحد پیش کند، اما اسرائیل شدیداً مخالف این درخواست است. سولی اوزل یک متخصص امور روابط بین المللی ترکیه می گوید
There lies a power struggle between Turkey and Israel over eastern
اینجا در شرق مدیترانه مبارزه قدرت نهفته است. ترکیه می خواهد که قدرت منطقوی با آرمانهای جهانی باشد. اوزل می گوید موقف سخت اردوغان علیه اسرائیل بدون شک در میان عامه مردم مصر خریدار زیاد دارد. صدر اعظم ترکیه در سفرش به کشورهای عربی امروز به کشور تونس رفت و قرار است که بعداً به کشور لیبیا سفر کند.
از جنجال های شرق میانه شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.